السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د طاهر روخان په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او پکې اورئ چې د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان پرون د پاکستان د پوځ له مشر سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې کړي. خو له هر څه مخکې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې او بل ته د نوروز مبارکي ویلې. ولسمشر غني په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشی شول. او په عراق کې شوې ملا مقتدی الاسد د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې په عراق کې د هرې وګړي ته د تیلو په ویدو کې برخه ورسوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت خبرې کړې. دا خبره د تاجکستان د ولسمشری دفتر د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر امام علي رحمان خپل افغان سیال اشرف غنی ته تاجکستان ته د سفر بلنه ورکړې څو د کاسا د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د تاجکستان د ولسمشر له دفتره خبر شوې خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امام علي رحمان بلنه ممنله. افغان ولسمشر په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشی شول. له ارڅخه یوې خبره شوې خبر پاڼې د ولسمشر غني له خولې ویلي دا ډول عملیاتو ترسره کول د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتیدونکو ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایی او ځمکني عملیات د ملي اردو د ځانګړو قطعو پر مټ ترسره کړي. دوی وایي په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات نه دي اوښتي او توانېدلي چې 14 بندیان د طالبانو له بند څخه خوشي کړي. په مزار شریف کې له یو شمیر څلور لارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو لري کولو په دې هیواد کې په دې ولایت کې د دوستم د پلویانو او ځایي چارواکو ترمنځ دندرې زیاتی کړي دي. د دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند یو لور په چارواکي عزیز الله کارګل پرون ازادي راډیو ته وویل د بلخ سیمه ییزو چارواکو د جنرال دوستم هغو او سلګونو پلویانو ته د سوله ییز لارین اجازه نه ده ورکړې چې د جنرال دوستم د عکسونو لري کولو په غوسه کړي وو. غوښتل یې په مزار شریف کې سوله ییز اعتراض وکړي. خو د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویلي چې د مزار شریف ښار ته یې د سلګونو هغو نه پیژندو کسانو چې وسلوال هم پکې وو د ننوتلو مخه نیولې ده. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکای چارواکي وایي درې تنه ایرانیان یې پر تهران له لګول شویو بندیزونو څخه د سرغړونې په دسیسو جوړولو تړون کړي. چارواکي وایي له دې ډلې څخه یو تن 3 کلن رضا زراب یې د میامی پر نړیوال هوایي ډګر کې نیولی. دوه نور د زراب کارمند کلمه جمشیدی او د یونایټ آف بانک د ملت لورتبه کارکوونکی حسن نجبی زاده په غیاب کې تورن شوي دي. څرنمالان وایي دغو کسانو د ایران د حکومت او ایراني سوداګرۍ په استازیتوب لسګونه میلیونه ډالر لیږدول چې امریکا او نړیوالې ټولنې پر انتقال بندیز لګولی. ویل کیږي چې دغو تورونو ایراني اتباعو په ترکیه، متحد عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې له ګڼ شمیر کمپنیو د دې پیسو د انتقال لپاره ګټه پورته کوله. په عراق کې شیمله مقتدی الاسد د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې هر عراقي ته د دې هیواد د تیلو له عوایدو څخه برخه ورسوي. صدر دا غوښتنه پرون په بغداد کې په یوه لویه غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه وغوښتل چې د ناپیلو سیاستوالو یو ټیکنوکرات حکومت د په عراق کې رامنځته شي څو له فساد سره مبارزه وکړي. مقتدی صدر خپلو پلویانو ته په وینا کې له حکومته د عامه خدمتونو د ښه کېدو او د بیکاری د ختمېدو غوښتنه هم وکړه. مقتدی صدر پلویانو په تېره میاشت کې پرله پسې اعتراضونه کړي، د نوي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې ورځ وبلله. د کیوبیا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې د دواړو هیوادونو په خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کوي، خو واشنگتن به د کیوبیا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخه کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر باراک اوباما وړاندې وویل
د پیل ټکی دا دی چې موږ دوه بیلابیل نظامونه لرو، دوه جلا حکومتي نظامونه، دوه مختلف اقتصادي سیستمونه، همدارنګه په څو لسیزو کې ژور دوه اړخیز او نړیوال اختلافات لرو. هغه څه چې ما ولسمشر کاسترو ته وویل دا چې موږ مخکې حرکت کوو او شاته نه ګورو.
ولسمشر باراک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبیا کې د فدرال کاسترو له وخته رسېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته یو مهم ګام ګڼل کیږي. او راپورونه وایي د سوریې ځواکونو دا مهال د پالمیرا د لرغوني ښار په شاوخوا کې د داعش له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د دوشنبې پوره جګړه د دې ښار چې د مې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده په څلور کیلومترۍ کې روانه وه. پالمیرا د یونسکو لخوا په نړیوالو میراثونو کې شامله سیمه ده. دغلته د دې میاشتې له پیل راهیسې د سوریې ځواکونو او ملیشي د روسیې د هوایي ملاتړ په ملتیا هڅه کوي چې دا ښار له داعش وسلوالو ډلې بیرته ونیسي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په وروستیو څو اونیو کې د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د پالمیرا شاوخوا د حکومتي ځواکونو پرمختګ ورو دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمن کړي.
زما امیدواري دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران د شورا عالی سول سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان د پوځ له مشر سره د افغانستان او سیمې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمانځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو ویلي چې دولتي چارواکو ورسره تر اوسه هغه مرسته لا نه ده کړې چې دوی ورته وعده کړې وه. په کابل ښار کې یو شمېر دوکانداران وایي چې اوسمهال کورني تولیدي خوراکي مواد چندان بازار نه لري.
هر شی خرسیږي پاکستانی او ایرانی. خلک افغانی خوښیږي. د افغانستانی دغه فابریکې چې دا اول ځل کې ډیر ښه کوالټي ښه تولیدات لري، بیا له وروسته وخت چې قربانی تیریږي بیا هر شی خرابیږي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې ولسمشر باراک اوباما لسګونو کلونو وروسته د امریکا لومړنی ولسمشر ده چې کیوبا ته سفر وکړ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه تاند څنګه او د خزو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. د دې شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت ورکولو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د خو حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي دي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنو ته دوام ورکړي. سفیر الله ستنکزی په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړپوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریز ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زارنظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسې به خدمتګار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواري دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د د شورا عالی سل سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقن وایي چې په وروستیو څو کلونو کې همدغو ضد او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړ شي. خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخته ولاړې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسله والو طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس ټول غواړي موږ د جنگ غوښتونکي نه یو. خپل هغه مشرانو چې د پیلي نظام کې اوسېږي او د نظام نه بي روش کړی ده، دوی نه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، د شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
خو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواهند کې همونطور د قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکهداران اند یوې ښې حکومتولۍ د تنظیم معنی هم ګرځېدلي دي.
حکومتداري درست شدن.
خغلی زازای هم درست ټینګار کوي چې د سولې په اړه زده او نقیض خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو زیان بخون کې تمامېږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان له پوز د پوز له مشر سره په دې هیواد کې کتنه کړې او د افغانستان د امنیت، سولې او د سیمې د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې. لپی خبره په د ازادي رادیو همکار رپورت لري.
په افغانستان کې د بهرنیو یا ناتو ځواکونو مشر قومندان جنرال جان نیکلسن د پاکستانی پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره په دوه اړخیز اړیکو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو پوځي مشرانو د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز په مرکزي قومندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکلسن لومړی سفر دی. د پوز مطبوعاتي دفتر په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خيڅوړي کو علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت، په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې دي. خبر پاڼه همداراس کاږي چې جنرال نیکلسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستانی پوز ضربیا ضد پوځي عملیات او همداراس د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستانی پوز له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې چې په دې وروستیو کې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلورخیزې کمیټې سو غونډې شوې دي. دغه کمیټې وروستۍ غونډه سمو د مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسله والو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم مخ پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
په راپور کې مو واردل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په پاکستان کې د دې هیواد د پوځ له مشر سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې او څلور ساعته د انټرنیټ په پاڼه په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان د نورو تحولاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې ریپورتونه لرو، خو اوس د کابل چاپ د مطبوعاتو اورو چې اسد الله لودین لوستې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست والی د پلویانو ترمنځ اختلافات او د نوې لمریز کال د پیل څرنګوالي ته ځانګړي کړی دي. کابل پوسټ ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د جنرال دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ مخالفتونه ممکن د شمالي ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. په مطلب کې راغلی چې په بلخ کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم انځورونه د عطا محمد نور د پلویانو لخوا شکول شوي او ممکن د دوی د پلویانو ترمنځ مخالفتونه ډیر کړي. د مطلب لیکوال بیا د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور دا څرګندونې خپرې کړې چې ویلي دي د جنرال دوستم انځورونه د اخلالګرو کسانو لخوا شکول شوي او دا به د دې لامل نشي چې د ده او دوستم ترمنځ مخالفتونه وزېږوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د جنبش ګوند د مسؤلینو په حواله لیکلي چې په بلخ کې د جنرال دوستم انځور د محلي مسؤلینو له لوري په قصدي ډول سری شوی دی. په مطلب کې د جنبش ګوند ویاند بشیر تیانج له خولې لیکل شوی چې د بلخ په تر ټولو ګڼې ګوڼې او امن سیمه کې د جنرال دوستم د انځور د سری کولو مسؤلیت د بلخ چارواکو ته راجې کیږي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د نوی لمریز کال د معرف مسایلو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې نن په افغانستان کې د ښوونځیو زنګ وهل کیږي او میلیونونه ماشومان به ښوونځیو ته تلل پیل کړي. په سر مقاله کې راغلي په ډیرو سیمو کې د ناامنیو له امله ښوونځي بند دي او په یو شمېر سیمو کې چې امنیت ټینګ دی هلته بیا ښوونکي په منظم ډول ښوونځیو ته نه حاضرېږي. د سرمقاله لیکوال ویلي معرف ته جدي پاملرنه پکار ده او په لرې پرتو ولایتونو کې باید ښوونځیو ته د تګ په وړاندې خنډونه له منځه ولاړ شي. نوی کال زوړ ناورین دا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې کال نوی شو خو د تیر کال زاړه ناورینونه چې قانون ماتونه، ناکامه بهرنۍ پالیسي، د لویو قضیو نیمګړې پرېښودل، د امنیت خرابوالی او بیکاری ده تر اوسه په خپل ځای پاتې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي یادو شوو ستونزو ته په کتو نوي کال ته هم هیلې کمې دي خو حکومت باید هڅه وکړي چې پر ځان د خلکو باور بیرته زیات کړي.
په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمنځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو وویل چې دولتي چارواکو سرتر اوسه هغه لازم امرسته نه کړې چې دوی ورته اړتیا لري. په دې اړه نور حل جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری په ریپورت کې ورو.
په ننګرهار کې یو شمېر بزګران وایي هغه لازم امرسته چې دوی ورته اړتیا لري د دولتي چارواکو لخوا ورسره نه ده شوي. دغه بزګرانو د دوشنبه پر ورځ د بزګر ورځې په مناسبت په جوړو شو مراسمو کې وویل وطني تولیدات او محصولات به هغه مهال زیات شي چې دولتي چارواکي له بزګرانو سره په مختلفو برخو کې مرستې وکړي.
کالانو د فارټ کم چې ضرورتونه دي هغه تر اوسه پورې دولتي چارواکو نه دي پوره کړي. د کال تخم ته ضرورت لري، سره ته ضرورت لري، زراعتي سامانو حالاتو ته ضرورت لري، ارزو ته ضرورت لري چې د کانال ته قرضې ورکړ شي او خپل ستونزې مشکلات په حل
شي. دې کې موږ کوم تخمونه استعمالو هغه قیمتي تخمونه دي، هایبرید تخمونه دي، هغه قیمت لوړ ده، $15، $30، $60 ده. په یو ګرینهاوس کې دوه پاکټ تخمونه راځي چې تقریبا $100 $100 کېږي. ازم دې قان د وسه ده نه کېږي چې هغه خپل والی د تخم په برخه کې ورسره مرسته وشي او لازم کوم ادویات چې استعمالېږي هغه په برخه کې راځي ضرورت لپاره کوم سره مرسته.
د دې جشن په مراسمو کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دا ومنله چې ټول بزګرانو سره به مرسته نیوي شي. ولی یادونه وکړه چې د امن ولسوالۍ او ګڼ شمیر بزګرانو سره د اصلاح شو تخمونو مرسته شوي او دوی ته د باغداري او مالداري په برخه کې زمينه برابر شوي.
هغه امکانات چې شته هغه امکانات په لرلو سره به موږ کوشش کوو چې د بزګرانو سره کومک وکړي. ولی موږ خپل اقتصاد په خپل خپل په خپل لاس باندې ودرېدل غواړو. هر یو دروازې ته باندې ورسېدلی ولی تاسو ځینې ولسوالۍ ته لاړ شئ او ګورئ تاسو کامې ته لاړ شئ، تاسو خېبي ته لاړ شئ، یا تاسو بیسود ولسوالۍ یا سرخرود ډېر ځایونو کې کارونه شوي دي، ډېر کارونه هم شوي دي. ولی هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې هر دهقان سره کومک شوي.
نوموړي وویل اوس مهال په دې ولایت کې د باغداري او مالداري لوی پروګرامونه روان دي چې دا به ټولو ولسوالیو ته وغځیږي. د بزګر ورځې په مناسبت په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو د ډول سړنی په بدرګه لخپل وسایل سره یو ځای مانو رجرا کړ او ځین نورو بیا خپل وطني تولیدات او محصولات نندارې ته یخي وو.
نیمه نړۍ د شوجو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شی به ورسته په همدې پروګرام کې
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. په کابل ښار کې یو شمېر دوکانداران وایي چې اوس مهال کورنۍ تولیدي خوراکي مواد چندان بازار نه لري. دوی له حکومت غواړي چې کورنیو تولیداتو ته بازار عمومي او د کیفیت لوړېدو ته هم پام وکړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په کور دننه تولید شوو موادو کیفیت د بهرنیو اموالو په پرتله لوړ دی او ډېر افغانان د خپل وطن تولیدي مواد ترلاسه کوي. نور حال د نجیب زمان په ریپورټ کې اورو.
په تیرو څو کلونو کې که څه هم د هیواد دننه د بیلابیلو کورنیو تولیداتو کچه لوړه سوې، خو لا هم خلک د کورنیو په پرتله بهرنیو توکو ته ارزښت ورکوي.
بل بیا کلچه کیلو چند است؟ یک سر سیر په شیر چند است؟
د کابل یو شمیر دوکانداران وایي د هیواد بازارونه دا مهال نیوي فصلو کې په بهرنیو تولیداتو ولاړ دي او کورني تولیدات سم بازار نه لري. د کابل په شهرینو کې محمد تمیم د خوراکي موادو دوکان لري. دی وایي په لومړي سر کې د کورنیو تولیداتو کیفیت شوي، خو وروسته کیفیت ورستر بلی چټ سي او خلک هم اخیستلو ته زړه نش کوي.
هر شی خرسي کې پاکستاني او ایراني، خلک افغاني خوشي د افغانستاني دغه فابریکې چې دا اول ځل کې ډیر ښه کوالټي ښه تولیدات لري، بیا له وروسته وخت چې قربانی تیری کې بیا هر شی خرابېږي.
د سوپر مارکیټ خاوند حاجی شیر محمد ازادي رادیو ته ویل په بازارونو کې ایرانی او پاکستانی اموال ډیر خرڅلاو لري، ځکه چې خلک فکر کوي د کورنیو تولیداتو په پرتله کیفیت ښه دی. محمد عارف چې د کابل د مکرو ریانو په سیمه کې په یو هوټل کې شاګرد دی وایي چې بهرني تولیدات ځکه اخلي چې کیفیت یې ښه او نیټه یې هم دقیقه وي.
ان داخلي می خریم او ان خارجي هم می خریم. داخلي کده باز خارجي
هم کورنی اخلو هم بهرني. لا کورنوي څخه بیا بهرني مواد شدي، کیفیت یې شدي او هم یې نیټه دقیقه ده. کورنی مواد سم نه دي، نیټه یې تیر شوی وي.
چارواکي وایي چې په افغانستان کې د مستهلک د حق د خوندیتوب لپاره قانون نشته او بازار تر ډیره د سوداګرو په ګټه دی. افغان ولسمشر هم له دې مخکې ویلي و چې په هیواد کې د سوداګرۍ بیلانس برابر نه دی، د صادراتو کچه کمه او هیواد ته بهرني مالونه ډیر واردېږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د هیواد 50% صنعت له رکود سره مخ دی او که حکومت د صنعتکارانو د ملاتړ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي، دغه پاتې ماتګوټ صنعت به هم له منځه ولاړ سي.
تولیدات کالای مصرفی که ما داریم در مارکت،
هغه تولیدات چې موږ یې لرو په مارکیټونو کې سوداګر او حتی دوکانداران وایي چې په هغه صورت کې موږ تاسو اجناس اخلو چې د افغانستان سخت لیبل ورڅخه ایستکړی، بهرنی لیبل ور باندې نصب کړی چې یو بهرنی نوم ولري،
یو نام خارجي داشته باشه.
په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو او صنایعو د وزیر رئیس میر زمان پوپل ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان په 1940 کال کې 1540 تر 1590 میلیونو ډالرو بهرنیو هیوادونو ته صادرات درلودل چې پکې افغاني تولیدات او محصولات شامل دي. دی وایي چې د بهرنیو هیوادونو منفي تبلیغات افغاني تولیداتو ته سخت ضربه ورکړې ده. له بل پلوه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي رادیو ته ویل چې افغاني تولیدات د سیمې په سطحه ساری نه لري.
تر اوسه پورې داسې یو شی موږ ته نه دی رسېدلی چې د افغانستان توکو کالي چې افغانستان ته تولیدېږي دا د بې کیفیت توکي وي، د دې لپاره خرڅلاو نه لري. موږ کولی شو چې د منطقې په سطحه کې بعض شیان چې تولیدوو هغه رقابت وکړو، لکه سیخ ګول، غیر الکولي نوشابهګانې چې فانتا کوکا کولا او جوس ده، دا رقم بوت و چرم و کالی چې افغانستان تولیدېږي دا د منطقې په معیارونو په سطحه کې ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په ځانګړي وینا کې د کورنیو تولیداتو د تشویق او ملاتړ په هدف له ټولو دولتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په گاونډي ټاپو کې پروت هیواد کې اوباتا د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون د هیواد ته لاړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو نوې ورځ وبلله. په هوانا کې ګډ خبري غونډه کې د امریکا او کیوبا ولسمشران که څه هم پر خپلو پخوانیو موقفونو ولاړ ښکارېدل، خو سره له دې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی پړاو ته پر تعهد یې ټینګار وکړ. اجمل ان پرې رپورټ لري.
پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر بارک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کوي، خو واشنگتن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. اوباما وویل د 15 ستونزمنو لسیزو وروسته به زموږ د حکومتونو ترمنځ اړیکې په یوه شپه کې بدلې نه شي او زیاته کړه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په شمول د امریکا متحده ایالات او کیوبا لا هم ډېر جدي اختلافات لري. هغه وویل دا روښانه ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د ډیموکراسۍ په پلوي خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر د خپل کیوبایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې په دې لړ کې د کیوبا د راتلونکي په اړه په خپل د کیوبا د خلکو لخوا د پریکړې حق، بشري حقونو، د بیان ازادي، د غونډو او مذهب د ازادۍ یادونه وکړه. ولسمشر بارک اوباما په تیرو اتاتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک تر استور وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. تر خبرو وروسته د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې د ولسمشر بارک اوباما تر څنګ ولاړو، اوباما پر کیوبا د 45 کلن اقتصادي بندیز د لرې کولو د ملاتړ لکبله وستایه. ولسمشر بارک اوباما ویل په امریکا کې د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره لیوالتیا زیاته ده. د حقیقت چې موږ سره د امریکا د کانګرس د ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو دومره لوی هیئت راغلی د دې څرګندونه کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې دا بندیز لري شي زیاتیدونکې لیوالتیا موجوده ده. د چې څومره سره به دا بندیز لري شي لکه ما چې مخکې ویل، یو برخه په دې پورې اړه لري چې موږ د بشري حقوقو پر مسلو څنګه خپل اختلافات هوارولی شو. لا هم دې قبل ز فکر کوم چې خبرې اترې مهمې دي. دا د دې څرګندونه کوي چې پر دې موضوعاتو لږ تر لږه د دواړو هیوادونو ترمنځ باسي روان دي. د امریکا ولسمشر کیوبا ته په خپل دی تاریخي سفر کې وکولای شو چې لکټر لگا د دې هواد ولسمشر راول کاسترو د خبري اعلان له پښتنو سره مکړي. هغه څه چې په کیوبا کې ډیر کم پیخیږي. کله چې دا راول کاسترو څخه یو امریکایي خبريال د سیاسي زندانیانو په اړه پښتنه وکړه، نو موري ویل چې دوی سیاسي زندانیان نه لري. راول کاسترو وایي د سیاسي بندیانو یو لیست همدا اوس راکړه. کوم سیاسي بندیان؟ یو نوم یا څو نومونه راکړه. یا کله چې دا غونډه ختمه شوه د بندیانو د نومونه یو لیست راکړه. که چیرې داسې لیست ووسی، هغوی به نن د شپې تر پای ته رسېدو مخکې کوشش وکړي. کله چې د 2014 کال په ډسمبر کې اوباما او کاسترو په ټلیفون اوږدې خبرې وکړې، هوانا واشنگتن خپلو کې ډیپلوماټیک اړیکې بیرته پایل کړې. د مخابراتو برخه کې تړونونه لاسلیک کړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ملکي الوتنې پایل کړې. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر بارک اوباما د کیوبا د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. همدارنګه به د کیوبا په دولتي تلویزیون په شوندۍ بڼه د کیوبا خلکو ته وینا وکړي.
په هغه اطلاف کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د توریزم پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی، د ځینو هیوادونو نشتوالی د دې اطلاف پر جوړېدو او اهدافو پوښتنې پورته کړې دي. دغه اطلاف تر ډیره د سنی مشتو هیوادونو ملاتړ لري، خو ځینې هیوادونه لکه ایران، عراق او سوریه چې تر ډیره شیعه مشت دي په دې اعتراف کې شامل نه دي. تفصیل لفریبا ظاهر اورو.
د سنی مسلمانانو دغه ائتلاف چې د ترکیه، مصر او پاکستان په څیر هیوادونه په کې شکل دي ځواکمن ښکاري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ په دغه ائتلاف کې د انډونیزیا او ایران په څیر هیوادونه نشته، نو ځکه د دې ائتلاف د انګیزي او اهدافو په اړه ځینې پوښتنې راپورته شوې دي. په دې ائتلاف کې د ایران، عراق او سوریه په څیر هیوادونو نشټوالي داسې باورونه رامنځته کړي چې ګواکې د سعودي عربستان غوښتنه له تروریزم سره مبارزه نه ده. په لندن کې د چاتم هاوس په نوم د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ غړی حیدر خوایي وایي د دې ائتلاف له جوړېدو څخه د سعودي عربستان هدف کورنۍ امنیت او هم د سیمه ییز سیال ایران په وړاندې د لا ډېر قدرت ترلاسه کول دي. په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې خړپړې شوې او هغه مال لا ډېرې کړکېچنې شوې چې سعودي عربستان په هغه وخت کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او یو شمېر اعتراض کوونکو وروسته په تهران کې د سعودي پر سفارت برید وکړ. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان په یمن او سوریه کې هم د جګړو په برخه کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. حیدر خوایي وایي تر اوسه روښانه نه ده چې دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د دغو هیوادونو د موافقه پرته څنګه د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه وکړي. دغه ائتلاف له افغانستان او اندونیزیا څخه هم له دوی سره د یو ځای کې دوه غوښتنه کړې ده، خو دغو هیوادونو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. بلخوا له نورو لسو هیوادونو هم غوښتنه سوې وای چې له دې ائتلاف سره یو ځای سي، خو هغوی خپل ګډون رد کړی دی. یو شمیر پلټونکي پوښتنه کوي چې دغه ائتلاف چې مشري یې سعودي عربستان کوي او په خپل د دوی په خبره په نړۍ کې د افراطیت په خپراوي تورن دی، څنګه کولای شي د توندلارۍ او افراطیت پر وړاندې مبارزه وکړي. بلخوا ریاض په یمن کې د ایران په ملاتړ حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې د هوایي بریدونو له کبله تر نړیوالو فشارونو لاندې دی. دغه هیواد همدارز هغه روحاني شخصیتونه چې وهابیت خپروي هم تر تعقیب لاندې نیولی دی. یو شمیر منتقدین وایي چې ریاض د افراطیت ملاتړ کوي. کله چې ریاض د 13 دسمبر پر 15 نیټه پوځي ماناور اعلان کړ، نو څو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې په ائتلاف کې ورګډ شي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تروریزم سره د مبارزې د همغږي له مرکز سره یو ځای کیږي، خو له یو پوځي پیمان یا تړون سره نه یو ځای کیږي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف جوړول رد کړه، او د پاکستان جان رسپانی دغه یو د بهرنیو چارو د مرستیال اعزاز چودري له قول لیکلی و چې وای تعجب کوي چې له دې ائتلاف سره د اسلام آباد یو ځای کېدو په اړه مطلب لولي، خو پاکستان له دې کبله چې له ریاض سره پیاوړي اړیکې لري وروسته له دغه ائتلاف څخه ملاتړ وکړ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. لستمی بجی شی وی دی پام کړی د دې سات مهمو خبرونو لندستا چې رحمت الله افغان وړاندې کوي، او پسې به 19 پروګرامونه تاند څنګه او د خزو لپاره 19 پروګرام نیما نړۍ وره.
د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې ده، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت یې خبرې کړي. په مزار شریف کې له یو شمېر څلورلارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له لرې کولو په دې ولایت کې د دوستم د پلویانو او ځایي چارواکو ترمنځ لاندرۍ زیاتې کړې دي. ولسمشر غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړیو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې شول. امریکایي چارواکي وایي درې ایرانیان یې پر تهران له لګول شوي بندیزونو څخه د سرغړونې په دسیسو جوړولو تورن کړي دي. راپورونه وایي د سوری هوایي ځواکونو دا مهال د پالمیرا د لرغوني ښار په شاوخوا کې د داعش له وسلوال ډلې سره په جګړه بوخت دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې ورځ وبلله. او په عراق کې شویم له مقتدی الصدر د دې هیواد پر حکومت غا کړی چې هر عراقی ته د دې هیواد تیلو لوایدو څخه خپل برخه ورسوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه هم زولو او نوې کال مو نیکمرغه. دوستانو هغه د چا خبره په خوش په ورځو یاد خوخه میلو او رخصتۍ په ورځو کې ځینی کسان ولې نور زوروي
دوی راځي د سیګرټ چاپیر رانه ګرځي عجب عجب ګوري
ګرځي چکچک شپله کودای او پسوال د انجلې جړه ته راوست
څوک د احساس په لري مثلا زه خپل هم د سیخور لرم
کته یې تاسو قضاوت درلودي هرگز دا کار نه کړو
ملګرو داسې کسان له ټولنیزو نزاکتونو او اخلاقو به خبره دي او کڅه کې ساده د دې ترڅنګ مو په دې تاندې څنګه کې دوستانو د هغو د زړه له حاله هم خبرو چې نوروز ته ورته په نورو مناسبتي ورځو کې د میلې پر مهال زورول شوې دي. زه نورګل شفق. همزولو نوروز یا د نوی کال لومړی ورځ که یو خوا ژمی زپلو زړونو ته د پسرلی زیری ورکوي، نو بل خوا یې میله کولو او یا چیرې په چکر تللو ته هم هوسوي.
روح می پکې خدای ګو خو به ولې دې ماته
دوستانو په کابل کې قرغه، پغمان، شهدای صالحین، باغی واش یا جوبن او بابر بن یو شمیر هغه ځایونه دي چې د ځینو نورو مناسبتي ورځو په څیر د نوي کال په ورځ خلک ښه په شوق ډلې ډلې ورځي. د ساتیرۍ د ځینو وسایلو ترڅنګ خوراکي توکي او غالۍ هم له ځانه سره وړي چې یو چیرې د کومې ونې لاندې یا په شنه چمن کې او یا د اوبو پر غاړه د دنیا له غمونو او ستونزو لرې څو شیبې په خوښۍ او خندا تیرې کړي. خو ځینې کسان پر چکر یا سیل داسې تللې کورنۍ خصوصا میرمنې او نجونې ځوروي او لکه په ډوډۍ کې چې سړي ته ویښته ورشي داسې یې د خولې خوند ور خراب کړي. یوه پیغله مینا نظري راته وایي چې د داسې کسانو د لاسه اوس چیرې پتلو پښیمانه کیږي. دا زیاتوي
ډېر داسې شوي دي ځکه په نوروز په ورځ اکثرا مونږ د باندې ځو. یو چمن کې ممکن غواړو هلته خپل فامیل سره یو فکر بدل کړو، مګم دوی راځي داسې ګرد چاپېر رانه ګرځي او یا هسې ځو داسې ځای او عجب عجب ګوري په یو بل باندې په جیګ آواز غږ کوي چې د مونږ پام ور واړوي. شهدا ته تللې وه، ما کاکا مې غوښتنه وکړله چې یو ځل مې د پلار قبر ته هم لاړ شو. کله چې هلته لاړلو نو ډېر داسې خلک وو چې هلته شهدا ته راغلي وو، نو عجیب او غریب حرکات یې کول، ټایپونه وي د موټر د منس ټایپ چلان کړی و، دروازې خلاصې پرېښې وې او دوی ورته ناڅل او په زوره زوره یې ورته خندل او در حال چې هلته دیره وه او قبرونه وو، یعنی موږ خپله پښیمانه شوي یو. نو اکثرا دا غوښتنه مو د فامیل اوس نه قبلوي.
دوستانو، یو بل ځوان مصطفی د نوروز د ورځې څو کاله پخوانی یوه خاطره را سره شریکوي.
شدای صالحین یو داسې سیمه ده چې د نوروز لپاره ډېره هلته خل مانځل کېږي. نو زه له نن درې کاله وړاندې هلته تللی وم چې ګورم یوه نجلۍ وه، نو د هغې ویښتم معلومېدل، یوه خولۍ هم په سر وه، کالي هم دغسې د افغاني فرهنګ نه یو څه مختلف وو. د هلکان دومره ورپسې زیات وو چې سلو نه زیات نفر همداسې ورپسې روان وو، غورځي چکچک کې شپېلک او دای ورپسې وال. د نجلۍ دومره تنګه کړه چې ژړا ته یې راوسته. دې وخت کې بیا پولیسو هوایي ډزې هم وکړې. ښه خبره نه ده چې یو څوک په یو چا پسې شاته لاړ شي یا څوک وځورول شي. دا انساني ارزښتونو ته توهین دی او سپکاوی دی.
اوریدلی مې دي دوستانو چې جنگونه یوازې کلی او ښارونه نه ورانوي، بلکې د هغې ټولنې ټولنیز آداب او اخلاق هم ځپي. د ټولنیزو چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر محب الله زغم هم وایي چې تر جګړو وړاندې په افغاني ټولنه کې د هیچا لخوا هم داسې ناوړه کارونه نه ترسترګو کېدل. دې زیاتوي چې اصلا ټولنیزو نزاکتونو او ښاري فرهنګ سره نه بلدتیا او د کورنۍ تربیې کمی دغه ډول کسان پر داسې ناوړه کارونو روږدي کړي دي. د ده په قول
یو چا ویل چې زموږ د خلکو د ژوند سطحه د دوی له فرهنګ سره موازی وده نه ده کړې. البته یو وخت کې داسې نه وو. دا اوس هم که تاسې کتلي وي ځینې کلیپونه شته د داود خان د وخت، د ظاهرشاه د وخت، تاسې وګورئ چې هغه وخت میرمنې په کابل کې په نورو ښارونو کې څه رقم ګرځېدې او هیچا ته ورته کتل هم نه، ځورول خو را پرېږدل. اما د جنګونو په وجه یو خو داسې شو چې خلک له هر ځایه ښارونو ته مخه کړه، بل ځینو خلکو سره پیسې پیدا شوې، دوی هم راغلل ښارونو کې جایدادونه او کورونه واخیستل، مګر د ښاري ژوند نزاکتونه یې زده نه کړل. لا بلکې دوی هغه د خپلو کلیو هغه اصلي کلتور او فرهنګ هم هیروي. مثلا زموږ تاسو په کلیوالو سیمو کې داسې څوک پیدا کیږي چې ښځې وځوروي، هیڅ امکان نه لري چې هلته
څوک لاري بدلوي یا چې په مخه ورشي.
بالکل.
یو بل ځوان شیرزاد احمدی وایي چې که په چا د خپلې کورنۍ پته او عزت ګران وینو، د بل هغه ته هم په سپکه نه ګوري.
اکثره خلک ما خپل هم لیدلي، مثلا د باغ واشته کله لاړشي د زنګوګانې، مثلا د تفریح سي د ډېر اکثره خلک زیم داسې ژوند ته پازابي او دغه کار نه ده. که څوک د څه احساس ولري، مثلا زه خپل هم داسې خور لرم، نو هیڅ کله به مې غوږ مزاحمت ونه کړي.
خو د ټولنیزو مسایلو کارشناس امان الله حساب یا په دې نظر دی چې که دوی په دې نظر کټ په هداینو کله به هم داسې نه وړه حرکت نه کول.
کته داسې قضاوت درلودې هرگز ادا کار نه کاوه. دې هستې دې ایکنوسنتریزم هاشي پر ځان باندې راڅرخي. زما خورته چې څوک نه ګوري، لیکن زه حق لرم زبر خورته وګورم. دا نهایت به فرهنګي ده. قادر خان خټک وای دوه صورت ربا کوا عبد القادر خو یو مکرم ازورده د مسلمان سره، یاغه د مسلمان سره زاراول نهایت لوی ګناه ده، نهایت جرم دی، نهایت به فرهنګي ده. پس دې ځوانان سره باید په فرهنګي ډول مبارزه وکړو او کنه وصل موږ باید د پولیس د نور خود دغه څخه مرسته وغوړو او دی مننه.
مننه همزولو چې تاندې څنګه خصوصا پلوی خارونو کې د میرمنو او کورنۍ لپاره د ځانګړو پارکونو او باغونو کمی او یا نشټواله هم یو ستونزه وی چې خای ځینې کورنۍ د مزاحمت کوونکو کسانو لکبل کوم چیرې په ملت للو تاس ډېر خنه کړی. ډاکټر محب الله زغم وایي چې کچېری دولت داسې ځانګړو ځایونو په جوړولو غور وکړي نو خاغل زغم زیاتوي.
زما نظر دا دی چې کچېری دولت په خپل پخو ودرېږي او د دې امنیتی جنجالونو له ستونزو بېغمه شي، باید دې ته پام وکړي. تفریح ځایونه ورته ډېر کې او دغه امکانات شته په کمو پیسو کېږي. مثلا په همدې کابل کې غونډۍ ډېرې دي، د غرو لمنې شته، فقط دومره کار غواړي چې ونې پکې لږ شي، نیالګي پکې لږ شي او یو څه شنیلي پکې پیدا شي، ځینې سایبانونه او چوکیو دا شان ورته ولګول شي. یعنی ډېرې پیسې نه غواړي، او که پیسې و هم غواړي بیرته خلک چې ورته راځي او ټکټونه اخلي له همدغو ټکټونو بیرته دغه پیسې دولت ته برابرېدی شي. البته دا باید په یاد وساتو چې چکر او شنو ځایونو ته تګ دا د سړي هغه د تیرو څو میاشتو ستړیا رفع کوي، سړی په روحي لحاظ خوشحالوي.
شنونه هر طرف سمانک شغله
پختونو کدای یک بو یو طرف شغلا
ګل پریږي د موسم د نو بهار راغې حالا نو روزه.
په کابل کې بابر بند دوستانو هغه ځای دی چې دغه بند د اداره کوونکو پر وینا هر کال د تفریح او ساتیری لپاره زرګونه خلک ورځي، چې تیر کال کابو 800,000 کسان چې نیمې خځوي دغه باغ ته په چکر ورغلي دي. د بابر باغ د ساتنې مؤسسې مشر احمد شاه وردګ وایي چې دوی داسې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بند ته په سیل ورغلي کورنیو ته مزاحمت وکړي.
یو بخش موږ د عملیاتي په نامه باندې یادېږي، هغه په خپل چوکاټ کې څلیر نفر گاردان لري، هر یو گارد په خپل مربوطه ساحه کې یا د منتظمین په مربوطه ساحه کې د خلکو نظارت کوي، خلکو ته راهنمایي کوي. زما په یاد دي چې په اوایل کې په دې عنوان باندې یو تعداد ځوانان برادل چې څنګه په باغ بابر کې نجونو ته آزار ورکړ، فامیلونو ته د آزار او اذیت عامل وګرځي. نو که یو څوک اراده ولري مانع ده چې هلته زموږ محافظین شته دي او هغوی یې متوجه کوي، قوانین د باغ ورته تشریح کوي چې لطفا متوجه اوسه، خپلو اعمالو ته او خپل حرکاتو ته متوجه اوسه، چاته اذیت ونه کړي، آزار ونه رسوي. هیڅ څوک به د دې حق ونه لري او نه به داسې یو چانس دوی ته ورکړل شي چې دوی څوک وځوروي، دوی فامیلونو ته د اذیت عامل وګرځي.
ښاغلی زغم همداراز وایي چې کچېرې هر وګړی فردي ازادۍ ته په ارزښت قایل شي نو هیڅ څوک به څوک ونه ځوروي.
فردی ازادي د انسان لپاره هغه ازادي ده چې نورو ته زیان ونه رسیږي. هر کله چې د یو چا یو عمل نورو ته تکلیف رسوي، دلته بیا دای هغه ازادي نه لري او قانونا څوک حق نه لري چې داسې کار وکړي چې نور ورسره په عذاب شي. نو دا خلک باید په دې پوه شي چې همداسې چې دوی غواړي چې لخپل چکر او لخپل ملي خوند واخلي، نور خلک هم داسې غواړي چې خوند واخلي له دې ورځې او له دې ګرځېده. نو باید د نورو حق ته احترام وکړي او هغه څه چې ځان ته خوشاله غواړي نورو ته هم غواړي.
راځي ملګرو په پای کې د وردګ اوسیدونکو نادر شاه ته غوښ شو چې وایي د داسې کسانو پر وړاندې باید غلی پاتې نشو او مخه ونیسو.
مزه ورز د نوروز میلا و چې باغبارات ته لوم دوه دن جنکانې چې هغه چرګان غزه کې پلارې تریدلې و لکان ډیر سخت زور ورکه، حتی د سیالات میولې د چې ورغ عملی په کول لاسونه وراچول. نو په ورز کې زړه ډیر سخت زور دې لمه چې زمونږ جامعه دغه سیالات کې دی اوس پینن خصوصي دی دولت نه دی، دولت نه سره تقاضا هم نشي کولای، دی دولت نه څه تقاضا کوي.
یو مسله ده هم د پخوا بداسي وو چې کچا به یو چا کې بدلې دل ټول به ورتل لغه سړی به منه کا، اوس نن څه بداسې کیسه ده وای ایمایت
هر سړی دا وای چې زما څه خود نه باید موږ دا فکرونه کوشش زما څه موږ ټول باید خصوصا ځوانانو ته د زما پیشنهاد دی چې ټول باید یو لاس سره مزن درې کس سره بانګوش کې نه ځنه درې کس به موشت دا خبر چې حالت دکته نن تا بل چاته وکته په بدستر غا تا تات مون ګوري
ډیر مننه ښه
مون پر دو جنگونو کې ډیر ګلالي او بیل ډیر یو څوکلونو کې مون ډیر پرلی او بیل
نو همزولو نوی کال مو بیا هم مبارک شه، خوښۍ مو په برخه او په دې هیله چې نه څوک وځورو او نه مو څوک وځوروي. تاندې څانګې پای ته رسو. دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي ادرس موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې بریښنالیک پته د دې خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqm@rfer.org. خواخ
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی، یاد ما جبینو ادا گانی دی، یو بلی پسرو گلو وشت لے دے، یو بلی پسرو گلو وشت لے دے، دا سی چی مست مست پتو للار یما، دا چی بین شیخ مار خمار یما، روح میں پکی خدای گو خوب والے دے، ماتل جنتا کابل کھلے دے، کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے.
نیما نڑئی
د خزل پارا د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې د نوي کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ، پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغان ارکستري نگین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونې په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلی پر راتګ سره څومره نیالګي کینولي او د خپل کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره لدې چې انجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او گریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز انجونو له ډلې نه یو هم 19 کلنه نگین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نگین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي، نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یو روزنتون کې شامل کړه. وروسته بیا نگین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نگین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده. سونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نگین وای دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله، د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوښونو ورته غوسه و، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د ووم سنف نه موسیقي شروع کړه. ز مخکې غنه پروژګا کې ما نور درسونه ما پروژګا کې لوستل. اول چې ز موسیقي ته رانه میسو خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکو بیا زرالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه بعد زموږ رخصتي نه نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نگین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شي. نو مور مې رااله دا موسیقي چې شه دی ویلې مال نه موسیقي ته غلط اورېدلې دی. هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې ته موسیقي اورېدلې دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي ونوسی. پلار مې چې ماښام کور ته راغی، ما پلار داسې موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی بغې دې نه چې تاسو ته ووایم زه کامیاب شم او زه غواړم چې موسیقي ووایم. نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې لاړ شه ووایه خپل زړه ته دې وګورنه. بیا مور مې لږ مخالفت وکړ. پلار مې ویل نه دا ستا لورم نه ده، زما لورم نه ده، پرېږده خپل ژوند دې خپله مخې ته ویسي. نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم.
نگین خپلواک وای دا چې لمړی د موسیقي مکتب تراغله لمړی رباب غاوه او بیا د زینو کورنۍ ستونزې لامل شپږ میاشتې په کور کې ناشته بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکول شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او ان تر وسه پوري د کورنۍ خړی د دې مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غاوه بیا رباب نوريسته مې سرود غاوه ځکه چې رباب کې الکانو ماتل چې رباب خنخ کاری تاثیر او دسه دسه سرود مې انتخاب کو تقریبا د کال ما سرود کار وکاو بیا با دغه نه چې مشکلات زما ژوندۍ کړه مثلا زمې ترونو پرې نه خوسم چې راشم مکتب ته بعد د شپږ میاشتې چې ډېر په جنجال باندې زمې پلان را وسلم بیرته مې چې ما موسیقي شروع کړ نو ما پیانو انتخاب کړ ځکه اوس تقریبا دوه کال کې زه پیانو کار کوم. زموږ بس قوم یعنی مخالف دي سره ځکه چې زموږ قوم کې چې موسیقي کار نه د کړی اته سړو نه د کار کړی نو خل سره خو بیا پرې ده یعنی مور او پلار مې اوس هم راس مشکل مثلا نه لر خو ترونه مې بیا مثلا پلار ته مې چې ګوره تانیګین زموږ د پاره غدې زموږ خبره دې قبول نه کړ خپل لور د پاره واغه دې پرې خو سره چې مکتب ته لاړ شي واغه دې خبرې دې مثلا ماماګان مې ته مور ته مې وای چې دا خبره ریښتیا چې نیګین مثلا موسیقي کارو کې نو زموږ او تاسو رابطه قطه خو ما ته ډیر مهم نه دي ځکه چې زه غواړم دا مخې ته ایسم ځکه چې هر جنې چې ګورې هم دې خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړي دې زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي زه غواړم چې څه چې زه غواړم څه چې غواړم چې مثلا زما زړه غواړي چې زه موسیقي کار وکم زه موسیقي کار کوم.
نگین وای موسیقی په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي دا وای به هر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خودلې دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات راغلي دا چې زه دومره مخې ته تلم زه اوس د ارکستر رهبری می په غاړه ده او سبا زه فارغېږم کې دې چې زل تبیر ته مالې ماشوم یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود دوبۍ ته ترکمنستان ته مثلا دا سفرونه زمونږ ژوندۍ کې ډیر ارزښت لري ځکه منګا خنور مملکت ته خودل چې افغانستان مثبت خبرې لري تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې واز جنگ دی هغه چې منګا ولیدل نو اصلا دا فکر نه کو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلی اصلا منګ باور نه کوي چې تاسو افغانستان نه راغلی ځکه چې منګا فقط د افغانستان نه دومره پویګو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی هم د سی طفانچه او د کلنشن کوف او د شینې په غاړه دی او هم د سی تمام ورس د غوژنه دی په خزو باندې ظلم کوي او مثلا مېرمنې کونه بارته وتل نشي تاسو خواته څخه کار کوي یعنی مونږ ډیر خوشاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کو چې نه افغانستان هم د سیوزل انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري دا چې څنګه دا توانه ده لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم زم یعنی پوښمه چې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجنۍ يم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم دا اول خو زما خوخېدو خو زما استاد ډیره تشویق لمه چې ته کولای شې چې ته رهبری وکې د ارکستر نو ځکه چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړ بیا بدغه نه چې استاد کامیلو راغی او ماته د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړ نو هر څه باندې زه پوکړم او ډیر کوشش کوم او زما تشویق چې څوک په مکتب کې د ډاکټر سرماز دی او زموږ ټول استادان زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم تقریبا 20 نفر دي 20 جنګ یعنی د ټول.
اغلی نگین د خپل لمړنی کانسرت یادونه کوي چې دی په لمړی ځل رهبری وکړه او د هغو سندرو یادونه هم کوي چې په دې کانسرت کې ویل شوی وي.
مونګه اول کانسرت چې مونګه دوه هفته مخکې لرو چې هغه کانسرت کې مونګه جوان نارنجي نشاط کنجان من او عائشه خپل چې زمونګه افغاني ډیر خپارتي دی هغه مونګه کار وکړي او په ازمونګه ارکستر کې چې غربي علي هم دی او شرقي چې رباب طبلا او ستار دی او غربي چې دی وایلون ویولا چیلو ترامپټ او بو کلارنت پیانو او نور زربي علي دی چې مونګه دوه سرودونه لرل چې هغه مونګه لیپی د کړی دي چې یو د سرود تفل او یو د خزو د پاره سرودونو هغه رهبری ما کړی د چاغه کې جنګیان ولکان میکس دی او ترانه د چاغه ما رهبری کړی دي.
نگین د خپل لمړنی کانسرت خاطره هم راته وایي چې دا لمړی ډیره ویری ده خو کله چې کانسرت خلاص شونو ډیره تشویق شوه دا وایي ټول ډیره روحیه راکوي چې خپل کار دی په خاتوګه تر سره کوه ځکه چې کته جرأت ونه لري نور انجونی هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره اریدلې یم، ځکه چې ما ویل چې مانا غلط نشي، ځکه چې زما ونین کنسرت دی. نو زه ډیره داسې اریدلې یم. بیا چې زه کله سټیج مخې ته لاړم، اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره تشویق کړم. بیرته چې ما مخ آرکسټر ته راواړو او کلم چې شروع کړه په پارچو باندې، نو حتی زما باور نه کېده چې دومره ښه دا جنکیانې وغږی او زه خپله ښه دومره رهبري وکړم. نو زه ډیره خوشحاله شوم او ډیر مونږ تشویق شو. زه ډیره تشویق شوم، خصوص ډاکټر سلمس ما ډیره تشویق دې کار کې، او زما پلار نو ټول استادان دلته ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې ته دا کار باید مخې ته وسې، ځکه چې تا ول انجینر یې او دا کار باید پریم نه دی، ځکه چې که تا پرېښود نورې حتما نور جنکیان هم دا جرأت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسې.
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته دی وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرشته کې درس ووایي. د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رشته کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي.
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یادانه پریږدي چې درس ووایي، نو خواهش مې د هغې نه دا ده چې پریږدي خپل درس ووایي، ځکه چې د هغې ژوند دې خراب نه کړي. هغې غټ ژوند مخې ته لري، خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي، هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي، هر هماغه رشته چې دا پریږدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي. زما فقط پلان مې دا ده چې زه یو ښه پیانیسته اوسم او یو ښه آرکسټرا رهبر اوسم. زه غواړم چې خپل تحصیل اخري درجه پوري مخې ته وسم، غم به خصوص د یعنی موسیقي په برخه کې، او یو آرکسټر ملي آرکسټر منګول لرو افغانستان کې او رهبری زما په خاطر.
درنو اوریدونکو، د خبرولې په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینولو کې څومره ونډه لرلی شي. د نوي کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي. خو دا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډه لرلې او په پسرلي کې څومره ګلان او بوټي کرلي، له یو څو نجونو نه به واورو.
پسرلی دا اوس مې ګلان کرلی دي، سو رنګ کا ګلان مې کرلی دي، کشوالی مې کرلی، زیړ ګل د ګلاب یو سو دانی بوټی مې خي. د دو یار وخت پالنه کوم او په وخت به ورکوم، پرور تا چوم. ګلان چې دي طبیعت پاکي او د انسان روح آرام کوي. او خزه مې په دې کې باندې وخت لږه چې د خزو سلیقه دا چې وای د ګلانو روزي ګلانو کوي ونی او کوي. دې ته پته منې چې تنا باید نران دې کار کې باندې وخت لږه خزه هم باید کومه پکې وکړي.
باورې کې موږ نوی کال خاطر تصمیم لرو چې ګلان کینو، مثلا نیالګي کینو. د مات ډیر زیات سره هم اخیستې د سونی الګیم په حساب باندې مشترک هم کورونی سره کینو، ویلې ګلو ګلکاریم کړی دا تر چي سرسبز اوسې ګلو ګلکاری اوسې.
زمام خوخیږي چې ما ګلان وکړم. دا داسې مسله نه ده چې وځي سړیان باید کې باید خزه هم په خپل اندازه ونده واخلي، کنه دا نه چې ټولنې کې وځي د شینواله یا سمسورتیا سړیان پورې اړه لري، بلکې میرمنې هم کولی شي په دې برخه کې ونده واخلي او خپل چمپیریال او خپل سیمه سمسور وساتي.
زه زیات علاقه ورسره لرم، اته دومره علاقه لرم چې کله نه کله ماته کورنۍ کې وایي کاشکې د زراعت هم لوستی وای. یعنې کله چې پسرلي موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم، او ګلو ګلکاري څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډېر خوښېږي، مثلا ګشنیز، مول سرخک. حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه، نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله. او د ګل سره خو ډېره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم باید ګل ګلکاری وکړي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
عشق نام مرادا
دے خزان دیا نو خلق